د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. ایرانی چارواکو له افغانستان سره پر پوله د 300 کیلومتره دیوال د جوړولو خبر ورکړی. مهر دولتي اژانس راپور ورکوي چې د ایران د پولیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال مهدی شیردل پرون له افغانستان سره پر پوله خراسان رضوي ولایت ته سفر کړی او د دیوال د جوړولو چارې یې کتلې دي. جنرال مهدی ویلي دا دیوال د افغانستان د پولې په اوږدو کې 300 کیلومتره اوږد او 4 متره لوړ دی چې چارې به یې ژر ختمې شي. ایرانی چارواکو ویلي د دې دیوال د جوړولو هدف د دوی په وینا د امنیت د لا ټینګښت، د مخدرو موادو د قاچاق او د ناقانونه کډوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې اور پیښه کې لس دوکانونه سوځېدلي دي. د پروان لپاره د طالبانو د ولی ویان حکمت شمیم پر ایکس شبکې لیکلي اور پرون ماسپښین د ښار په درېیمه ناحیه کې ولګېد. د پروان د امنیت قمندانۍ د اور وژنې مسؤولانو ویلي دي چې اور یې مړ کړی او د خپرېدو مخه یې نیول شوې ده، خو په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په بیان کې راغلي دي چې د پیښې زیانمنو د مرستې غوښتنه کړې ده. له دې مخکې تیره جمعه د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ ویش بازار د یوې لویې اور پیښې شاهد و چې په نتیجه کې تر 2500 زیات دوکانونه وسوځېدل. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د عیناک د مسو د کان د استخراج چارې به له 15 کلن ځنډ وروسته د روانې اونۍ تر پایه پیل شي. همایون افغان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې چینایي قراردادي مؤسسه ام جی ای ام به په افغانستان کې دننه د دې کان د پروسس چارې ترسره کوي. نوموړی زیاتوي چې په عیناک کان کې د عملی کار له پیل سره به 3000 هیوادوالو ته په مستقیم ډول او 10000 نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت د جولای په 18 په یو بیان کې ویلي و چې د چینایي کمپنۍ مشر سونګ وینګ بینګ او د دې وزارت سرپرست هدایت الله بدری د عیناک د مسو د کان په اړه خبرې کړې دي. د ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي پروژې د تطبیق په اړه خبرې کړې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف چې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی پرون له خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار سره لیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د ښاغلي ډار په حواله ویل شوي چې د ټاپي په څیر پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره خورا زیات پراختیایي فرصتونه په لاس ورکوي. ښاغلي مریدوف ویلي چې پاکستان او ترکمنستان باید د ټاپي د تطبیق لپاره ګډې هڅې وکړي. ټاپي نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د دې پروژې تړون په 2010 کال کې لاسلیک شو، خو تطبیق یې د پاکستان او هند ترمنځ د اقتصادي ناهمغږیو او په افغانستان کې د امنیتي تحولاتو په خاطر تر اوسه ځنډېدلی دی. او د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو دوو جګپړو مشرانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر له مرستیالې کاملا هاریس څخه رسمن ملاتړ اعلان کړ. په سنا کې د اکثریت ډیموکراتانو مشر چک شومر او د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو مشر حکیم جیفریز پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اغلی هاریس د نوماندۍ ملاتړ کوي. د دې مخکې د امریکا د شپږو ایالتونو والیانو چې د ډیموکراتانو مهمې څیرې دي هم د میرمن هاریس د نوماندۍ ملاتړ کړی وو. د اسوشیټیډ پرس اژانس لخوا تر سره شوې نظر پوښتنه ښیي چې د ډیموکراتیک ګوند د پلاوي 2500 غړي چمتو دي د میرمن هاریس د وروستۍ نوماندۍ ملاتړ وکړي، او که دا ډله د ډیموکراتانو تر ملي کنوانسیون پورې خپل نظر بدل نه کړي، میرمن هاریس به رسمن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د زمری یا اسد دریمه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې له 23 سره برابر ده. را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د فرانسې ولسمشر له افغان میرمنو سره خواخوږي څرګنده کړي. ایمانوئل ماکرون له افغانانو سره د فرانسې د مرستو یادونه هم وکړه.
زما د 2018 کال وړي په یاد ده کله چې امریکا له افغانستان د وټلو پریکړه وکړه موږ تر خپل وسه هڅه وکړه چې لدی پریکړه ورسته کډوالو منو او خلک خوندې کړو.
یو نوې څیړنه ښایي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې په مخدرو موادو د روږدو میرمنو شمیر زیات شوی دی او په یو بل راپور کې به واورئ چې په وروستیو طبیعي پیښو کې یو شمیر زیانمن افغانان بهر ته کډوال شوي دي.
احتمال دارد از یک قریه است
خایی ده 150 تر 200 کورونو چې زمون خپلوان او د تر زامن پکې دي شپېته یا اویا کسان ایران ته تللی وي.
پناریوالو مسایلو کې باوري چې د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر پر ډونالد ترامپ د بریټ په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر لغپل دندې استعفا وکړه. نور مطالب هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لمړی موضوع ته د فرانسې ولسمشر له افغان نجونو او میرمنو وغوښتل چې راتلونکي ته هیله منی شي. ایمانویل ماکرون دا خبره په پاریس کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې لنډه مرکه کې کړې ده. هغه د اوسنیو شرایطو پر وړاندې د افغانستان د خلکو په تیره د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی دی. له بلې خوا د فرانسې د سپورت وزیر ایمیلې اودو په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیره بیا د دریو نجونو ګډون ستایلی دی. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، خو په کار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماکرون د پاریس د اولمپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
I do remember summer 2021 when the decision of withdrawal
زما د 2018 کال وړي په یاد ده کله چې امریکا له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه موږ تر خپل وسه هڅه وکړه چې لدی پریکړه ورسته پر افغانستاني عواقب ته په کتو کډوالو منو او خلک خوندې کړو. زه پوهیږم چې هر ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پریکړې په خاطر اغېزمنېږي. زه په دې هم پوهیږم چې ستاسو خلک څومره پیاوړي دي. زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله منې اوسي. ولسمشر ماکرون وویل فرانسه به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي. فرانسه د اولمپیک لوبو کوربه ده چې د جمعې پر ورځ په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ کسیز لوبډله چې درې نجونې او الکان دی ګډون کوي. د طالبان حکومت ویلي د اولمپیک په لوبو کې د افغان جنو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو ماکرون په اولمپیک لوبو کې د دریو افغان جنو ګډون وستایه. هغه ویل دا درې جنې د ټولو افغان خزو او جنو په استاجیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بخون کړي. اخو د فرانسې د سپورت او اولمپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر ایمیلی اودیا کاستیغا په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته له زړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې جنې او درې هلکان دي. فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او پتیره بیا د خزو ورزش په نه یوازې افغانستان کې خزي بلکې د ټول نړۍ خزو ته الهام وروبخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان جونې دي چې په اولمپیکي لوبو کې برخه لري. همدارنګه محمد صمیم فایزاد، شاه محمود نورزئی او فهیم انوري درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمیر نور افغان الاصل ورزشکاران چې جونې هم پکې دي د اولمپیک د نړیوال کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي د ټاکلو په اړه خبرې له هم روانې دي. کارندکر د دوه د درېمې غونډې په مناسبت له رسنیو سره په خبرو کې چې درې اونۍ مخکې جوړه شوې و وویل په دې غونډه کې د ډیرو هیوادونو ځانګړو استازو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ وکړ. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د دوه له درېمې غونډې درې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافیر کرنډی کروای په دیناسته کې د ډیرې هیوادونو ځانګړو استادو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونه او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ملاتړ کړي. هغه لی ډیکر پرون د دوشنبه په ورځ د دوه د دریمې ناستې په اړه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، په دې ناسته کې د بېلابېلو هیوادونو استازو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو ټینګار وکړو او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه، د افغانستان مسله ډېره پیچلې ده، باید یو کس د دې کار مسؤول واوسي. د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دي.
میرمن ډیکر دا هم وویل چې د دوه په درېمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان میرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپلو هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوه څلورمه ناسته هم جوړیږي، خو ویل چې د یوې لویې غونډې له جوړېدو مخکې باید ډیر بحثونه وشي. میرمن ډیکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي، نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافیری دا هم وویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوه درېمه ناسته د جون په دیرشمه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د پنځه ویشت هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت له پراخو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول، ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. لډلې کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي، همغه سي چې تر اوسه دوی په رسمیت نه دی پیژندلې. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولای شي له طالبانو سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي، او په دې صورت د غدل یعنی طالبان چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لاړ شي، هر دې چې د افغان ښځو غوښتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو طالبان دغه دلایلو ته په پام سره د دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیوال نه دي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شمول دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. یو شمیر افغانان چې په افغانستان کې د وروستیو طبیعي آفتونو له کبله زیانمن شوي له هیواده وتلي دي. دوی وایي له دې پرته یې بله لاره نه درلوده او د یوې مړۍ ډوډۍ د موندلو په موخه ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دوی چې د هرات ولایت د زلزلې او پروان کال کې بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له کبله یا په خپله او یا خپلوان کډوال شوي شکایت کوي چې بشري مرستې نه دي ورسېدلې.
گندم و جو و جگاری و اینه می رقم یک کشتا داشتیم یک ده از بین رفت یا خانه ها مثلا یک ده خانه
ماز ده فاریاب ولایت ده میاندره ده نوای خشک سیمه او سی دون که دهی نموره وایی چلی سیلابون و روسته یه دیره خپلوان ده و بوری جوند ده رغول و پموخه پا غیر قانونی توگه ایران تا کرده شویدی. ده ده پا خبره شیراز او بندر عباس ده ایران حقه کارونه دی چه دیره خپلوانی حال تا کار مندلو تطلیلی. نو موړای د نور خپلوانو ترڅنګ د خپلو یو لسو د تر زامنو خبره هم کوي چې وایي د سخت بیوزلۍ لامل ایران ته کډوال شول.
احتمال دارد از یک قریه 150 الی 200
خایي د 150 تر 200 کورونو چې زمون خپلوانو د تر زامن پکې دي شپېته یا اویا کسان ایران ته تللی وي، هلته کار کوي، ټول د کار سړی دي.
د غور اوسیدونکی اسد وایي د لویدیځې حوزې د تیر کال د اکتوبر میاشتې زلزلې او د سږ کال د سیلابونو له امله د ده ورور او زوی چې په یولسم ټولګي کې وو د یو مړۍ ډوډۍ د موندلو په موخه د کار لپاره ایران ته تللي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په هرات کې زلزله وشوه، زموږ کور ډیر زیان ولید، موږ د تورغونډۍ د مرز خواته یو. زلزلې یوه میاشت خلک زیانمن کړل، کورونه یې درزونه وکړل، بیا سا کال ویجاړون کې سیلابونه راغلل. نور خلک اړ شول چې دیوی مړی ډوډۍ د پیدا کولو لپاره یو بل لار ومومي.
دغه سیلاب او زلزله ځپلي شکایت کوي چې بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي او که رسیدلي هم وي ورته دومره نه دي چې ژوند یې پرې ورغول شي. د بامیانو ولایت اوسیدونکې رحیمې چې د زلزلې پر مهال د هرات په جبرائیل سیمه کې اوسېده ازادي راډیو ته وویل:
په هرات کې و چې زلزله وسوه، زما کور ډېر زیانمن شو. د زلزلې له امله موږ ایران ته راغلو. دلته هم دا چې غیر قانوني کډوال وو ستونزې ډېرې وې. خاوند مې دوه درې میاشتې کار ته نه تلل. زه درې څلور میاشتې د خپلې مور په کور کې وم. اوس مو تازه یو کور او سرپناه ځان ته پیدا کړې ده.
د هرات ولایت اوسیدونکي حسن زاده هم ایران ته د خپلې کډوالۍ په اړه وایي:
کله چې زلزله پای ته ورسېده زه ایران ته کډه شوم، ځکه چې کوم کور چې موږ پکې اوسېدو هم کرایي و. کور په بشپړه توګه در سوی و. ما د هرات په قلعه ارک کې خیمه درلوده، ځکه چې زموږ کورونه په بشپړه توګه در سوی و.
دغه افغانانو په داسې حال کې افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله د خوراک او څښاک د ستونزو په خاطر هیواد پریښی او کډوالۍ ته اړ شوي چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د خبرو شویو شمیرو له مخې په تیرو درې میاشتو کې 15,22,000 افغانانو خپل هیواد پریښی دی. یاد سازمان د افغانانو د کډوالۍ اصلي لامل اقتصادي فرصتونه او امنیتي ستونزې یادوي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایران او پاکستان هر ورځ د پام وړ شمیر بې اسناده افغان کډوال له خپلو هیوادونو وباسي او دا بهیر یې چټک کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر کمبرلی چیتل خپل دندې استعفا وکړه. د پریکړه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې برید وشو. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
پر پخوانی ولسمشر او دراتلونکو ولسمشری ټاکنو پر جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تر برید لس ورځې وروسته د امریکا د پټو خدماتو مشرې له خپلې دندې استعفا ورکړه. رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د استازو جرګې دواړو ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو مشرانو پر کمبرلی چیتل غږ کړی و چې خپله دنده پرېږدي. د پټو خدماتو د مشرې په توګه کمبرلی چیتل د استازو جرګې د استماعي غونډې پر مهال چې د دوشنبه پر ورځ دایره شوه د ټرمپ په ساتنه کې په پاتې راتلو اعتراف وکړ.
The Secret Service's solemn mission.
دا پټو خدماتو یوازینی دنده زموږ د هیواد د رهبرانو حفاظت دی. د جولای په 14 موږ ناکام شو. زه د خپلې ادارې د هرې امنیتي تیروتنې پوره مسؤلیت په غاړه اخلم.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې د پټو خدماتو د مشر کمبرلی چیتل له خدماتو ستاینه وکړه. وی ویل هغې خورا مخلصانه په خپله دوره کې خپل ژوند د هیواد د خوندیتوب لپاره وقف کړی و. بایډن ویلي د جولای 14 پیښې خپلواکه څېړنه دوام لري او دی به یې نتایج وارزوي. د استازو جرګې د ډیموکراتانو د لږۍ مشر پیټ اګیلار ویلي د کمبرلی چیتل استعفا ښه پرېکړه وه.
We're shocked by the events and the
ز فکر کوم د دوار خو استازي د ترور د هڅي او سره تړلو پیخو پاړه په شاک کې وو. مهمه ده چې د پټو خدمات اداري زيني مسولیتونه ومني. څېړنې هم داخلي هم بهرنۍ روان دي. د دوار ډلو استازو پر هغه د استعفا غږ وکړ. نو ز فکر کوم دا یو ښه پریکړه وه.
And I think that was the right decision.
Associated Press په خپل ریپورت کې لیکلي د پټو خدماتو مستعفي مشر کمبرلی چیتل په استازو جرګه کې د استماعي غونډې پر مهال ان د زینو ساده پښتنو په ځوابولو هم عاجز و. د جولای په 14 د امریکا په پخوانی ولسمشر او دراتلونکو ولسمشری ټاکنو جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په پنسلوانیا کې برید وشو. بریدګر له څه باندې سل مترې څخه ټرمپ نه ښکړی و او په ډزو باندې د هغه خیغ وک جوړ شو. په ډزو کې د ټرمپ یو پلاوی ووژل شو او دوه نور سخت ټپیان شول. تر دې پیښې وروسته د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په مشرې او ادارې باندې نیوکې زیاتې شوې چې څنګه د ټرمپ کمپاینی غونډې ته نږدې بریدګر ځان ورسولی و او دوی د یادې پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلل.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید په افغانستان کې له خبريالانو سره د دوی پټکو ظالمانه چلند ودروي. سی پی جی دی ویان پروڈیوسر او سینمای فعال سید رحیم سیدی په اړه خبره کړې. خبر پنه کې ل طالبانو غوښتي دي چې نو موړې دي ل قید او شرط پرته خوشی کړي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور حال راکوي.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکې بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغې کمیټې د ویان پروډیوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی په اړه د دې څرګندونو تر څنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوشی کړي. په خبرپاڼه کې د خبریالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي. خبریالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات یې له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرمین په توګه د هغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لورې د نامعلوم دلایلو له امله ونیول شول، خو له 24 ساعتونو وروسته حسیب او وارث سعیدی بیرته آزاد کړل شوي دي. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي، خو دا چې طالبان خبر اعلان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، د آریانا ټلویزیون د سیاسي خپرونو پخوانی مسؤول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واچولم، یو ساعت په همدغه کابل کې ګرځېده، بیا ریاست ته نوتی وي وړو، هلته یو هغه تحقیق وه. پس له هغې نه بیا قصبې ته لاړو، بیا قصبې نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو، چې په همدغه ټول په دې حالت کې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې وم، په دوی په زندان کې وم.
ښاغلی حسرت، تیر 2022 کال د جنوري په 13مه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لورې نیول شوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدی د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د غشان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دینی ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبریالانو خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا یې هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د 9 پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموج قضاوت ستاسو.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې ادعا کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو ښځو شمیر د اندېښنې وړ زیات شوی دی. د مسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ښځې او نجونې د رواني او روحي فشارونو، د زده کړو او کار د محدودیتونو او تاوتریخوالي له کبله په نشو روږدې شوي.
سره له دې چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په واکمنۍ افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري حقونو تر ټولو ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د ښځو او ماشومانو یوې ملاتړې ادارې په افغانستان کې د دوی ترمنځ د یو نوي ناورین په اړه ویلې دي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې ادعا کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغې موسسې زیاته کړې چې د ښځو د روږدي کېدو یو لامل د دوی پر مخ د خونځي او پانتونونو د دروازو تړل کېدل دي. د یاد بنسټ په خبره انجونې له رواني ستونزو او ناهیلۍ سره مخ دي چې ډیری د آرام موندلو په موخه په نشه یي توکو روږدي کېږي. د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې دغه شان د بېوزلۍ زیاتوالی، کورنۍ تاوتریخوالی، د ښځو بېکاري او نورو مسایلو ته هم اشاره کړې چې پر دې موادو د ښځو د روږدي کېدو مسایل دي. د دې موسسې مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل چې په دې راپور کې چې یوازې یوه برخه یې خپره کړې، په کلیو او ولایتونو کې دوی له 208 ښځو او د هغوی له کورنیو سره خبرې کړې دي.
ما شاهد هستیم چې علاوه بر زنان، یک شمار از زنانی که در روستاها
له هغو ښځو څخه پرته چې په کلیو کې په دودیز ډول نشه یي توکي کاروي، موږ په ښارونو او مرکزونو او ولایتونو کې په نشه یي توکو درګدو ښځو زیاتوالی وینو چې پخوا دغو ښځو بیل ژوند او بیل فکر درلود.
د میرمن اروین په خبره کومې ښځې او انجونې په ځانګړي ډول هغوی چې په کلیو کې ورسره مرکه شوې، د ورځې په اوږدو کې د درنو او ستړي کوونکو کارونو په اړه ترخې کیسې لري او په دې باور دي چې که هره ورځ لږ نشه یي توکي وکاروي نو د ورځې په اوږدو کې به ډیر کار وکړای شي. اغلی اروین د روږدو ښځو د کره شمیر په اړه او دا چې دوی څه ډول نشه یي توکي ترلاسه کوي څه ونه ویل. که څه هم ډیری هغو ښځو چې ورسره مرکې شوي دې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو په خبره یې اکثرو یې ویلي چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې هم نشه یي توکو ته مخه کړې ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکي شیلا ازادي راډیو ته وویل چې له واده وروسته کورني تاوتریخوالي او د میړه له لوري د ورسره شوي زور زیاتي له امله په نشه یي توکو روږدې شوې.
تقریبا دو سال میشه عروسی کردیم. بعد از عروسی می شوهر ما
دوه کاله کېږي چې واده مې کړی. له واده وروسته مې میړه لیورونه او قصر ټولو نشه یي توکي کارول. زه نه پوهېدم چې دا څه دي. میړه مې زه هم د مخدره توکو کارولو ته اړه کړم. ما نه غوښتل خو مجبوره یې کړم. وهلې مې ویلې چې طلاق کوي مې که یې ونه کاروم. پیل مې کړل چې ورسره مې دوه میاشتنی ماشوم مړ شو.
په همدې حال کې ارواپو او د روږدو د درملنې متخصص ډاکټر سید میراغا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې څنګه ښځې او نجونې ځان له روږدې کېدلو ساتلی شي.
در خانه بر خود ما
ښځې باید په کور کې فکری او رواني فعالیتونه او بوختیاوي ولري، مطالعه وکړي او یا د کورنۍ له غړو سره په ګډه چای وڅښي، میوه وخوري او خبرې او مجلس وکړي. دا کولی شي فکر او روان آرام کړي او له روږدې کېدو یې ساتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر بنسټونو راپورونه خپاره کړي وو چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو له لګولو وروسته دوی له رواني او روحي ناروغیو، کم عمره ودونو او کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي. نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې، په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري. یوه ګټه به دا وي چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي، او د بل طرفه به د اسلامي امارت بودیجه هم یو څه زیاته شي او د دې لارې څخه به ملي عواید زمونږ اضافه شي.
سلامونه علیکم، هله عبدالباقی افغان ملیمه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډي هیوادونو د خپل مالونو په تعرفه لوړې کړې دي، نو د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو سره خلک ډېر بدل دي، خلک ډېر بې وزله دي. نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي، د عمره دلته خلک له ډېرو بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنم دا د هلم داد چې حکومت باید په داسې شنو سره په تعامل کوسی تر څو هوادوال فارم او څه نرخونه سره گزاره وکي او شی واخلي یا خرڅ کړي.
السلام علیکم، تاسو او د وطن ټولو دوستانو قربانو ته وطنوالو ته سلامونه وړاندې کوم. او زملا جنمات پیروز د خاشرو دسه خبر کوم زموږ وطنوال ډیر ستړي دي او داسې ستړي دي زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله هر روزه ایران ته اوړي او کورونه دغسې پرېږدي اولادونه یې در لاس نیولي که زموږ سره مرسته وسي ډیر به ښه وي او موږ به ډیر سره ستړي وي بیا زموږ د مظلوم خاشرود خلک بیخي ستړي دي او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې زموږ کښتونه یې راباندې بند کړله موږ په ډیر ستړي یو او بیخي زموږ د خاشرود خلک بیخي ستړي دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.